ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
یو نړۍ مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0982215. په همدغه شمیرو کولای شئ چې تاسو ټلیفون وکړئ. مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو، د همدغې موضوع په اړه راپور چمتو شوی، راپور واورئ، بیا راګرځو خبرونې ته. نری رنس یا توبرکلوز یو له هغو ساري ناروغیو څخه ده چې هر کال په افغانستان کې په سلګونو تنه پرې اخته کیږي. چاپیریال او شخصي روغتیا ساتنې ته نه پاملرنه او په نمجنه او بده فضا کې د قالینو اوبدل هم د دې ناروغۍ د لیږد لامل ګڼل کیږي. نری رنس مرګونی ناروغي ده خو د درملنې وړ ده چې میکروب یې د ټوخي او خبرو له لارې لومړی فضا او بیا تنفس له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ نښې نښانې د ټوخي سره غم، ستړیا، بې اشتهایی، د شپې له مخې تبه او وزن بایلل یادیږي. په دې ناروغۍ د نارینهو په پرتله ښځې ډېرې اخته کیږي چې لاملونه یې په کم عمر کې ودونه له ناروغانو سره اړیکې په ګوته شوي دي. ډاکټر محمد کمین ایوبی په دې اړه وایي:
توبرکلوز په هغه څېړنو چې په افغانستان کې ښودلې ده، متاسفانه ووایم په ښځو کې نظر نارینهو ته زیات لیدل کیږي. شاید د ډېرې وجې وي، ولې هغه څېړنې چې د زموږ په پروګرام کې اجرا شوي دي، د هغو په هغې کې څو شیانو ته اشاره شوې ده. اول، په ښځو کې په کم عمر کې د واده کول، مثلا اکثره وخت جون ښځې اتلس کلونه ټوټ عمر کې ولس شپاړس پنځلس حتی څوارلسو کې وده کیږي، نو دا د هغې معافیتي سیستم باندې اغیزه کوي. د هغې معافیت سیستم ښکته کیږي، فلیاز طبي دپاره، توبرکلوز دپاره، نری رنس دپاره زمینه مساعده کیږي. پرله پسې د ماشومانو راوړل، دوی هغه فاصله چې تقریبا دوه نیم کاله ده هغوی دوی په نظر کې نه نیسي، فلیاز پرله پسې ډول باندې ماشومان راوړي. او بل دا چې د زیاتو ماشومانو راوړل، تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د پنځو نه تر شپږو اوو پورې ماشومان راوړي، دا هم یو علت کېدای شي.
نوموړي همدارنګه وویل کله دو اونیو څخه زیات ټوخي او بلغم کې وینه ولیدل شو، ناروغ دی د توبرکلوز د درملنې نږدې روغتي مرکز ته د تداوي لپاره ځان ورسوي.
نری رنس په دوه ډوله ده. یو ته وایي د سږو نری رنس چې اکثره وخت مریض ټوخی لري، پرنجی لري، د ټوخي سره بلغم لري، د بلغم سره شاید وینه وي یا نه وي، همدارنګه ته د ستړتیا احساس کوي، تبه لري، د وزن بایلل لري، یا موږ ورته په ساده اصطلاح وایو ډنګرواله، او همدارنګه بې اشتها وي، بعضې وخت نفس بندیږي یا نفس کوتاهي لري، او همدارنګه ته شاید د ناروغ سره د سینې درد موجود وي. توبرکلوز خطرناکه ناروغي ده، دا صحیح ده، ولې د دې په څنګ کې توبرکلوز خوشبختانه د درملنې او وقایې وړ ناروغي ده. نو د دې ناروغۍ څخه ډېر ترس او حراس او ویره باید ونه لرو، او هر هغه وخت ښه خبره به دا وي چې څو نکات په نظر کې ونیسو. اول، د ټوخي او پرنجي په وخت کې باید دسمال یا کوم بل څه استفاده وکړو. دویمه خبره دا چې د بلغم اچولو په وخت هر ځای کې بلغم باید په استراس توف نه کړو، او هغې دپاره باید په یو مناسب لوښي یا موږ ورته وایو توفدني په هغې کې باید واچولی شي، وروسته له هغې څخه یا وسوځولی شي او یا د هغه لاندې ښه کړی شي. درېیمه مهمه خبره د واکسینو ده. تاسو په جریان کې چې د اف ای یا د واکسینو د محترمې ادارې لخوا بی سی جی واکسین په نورمال شکل باندې په ټولو کلینیکو کې موجود دی، خو به دا وي چې دوی ټولو نو زیږیدلو ماشومانو ته د بی سی جی واکسین وکړي. او دا بل دریمه څلورمه مهمه خبره ده، که هر څومره موږ یو نارو زر تشخیص او زر تر دربار لاندې ونیولو، نو د سرایت چین یا د سرایت لاره موږ قطع کولی شو، او جمعیه هم د دې لارې کولی شو چې په رښتینی شکل باندې وژغورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 8000 کسان په نری رنز اخته کیږي او دا ناروغي کابو 16000 کسان وژني. توبرکلوز یا نری رنز په نړۍ کې د یوې خطرناکې او وژونکې ناروغۍ په توګه پیژندل کیږي چې د لمنځه وړلو لپاره یې له ډیرو هڅو سره سره لا هم هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه تنه په دې ناروغۍ اخته او 2 میلیونه یې مري.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلې دوستانو، نن ورځ خبرونه توبرکلوز ته ځنګړي شوی او ډاکټر صاحب زاهد به موږ ته په دې اړه معلومات راکړي. تاسو هم ټلیفون وکړئ، زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0800 222 555. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر نوراقا زاهد را سره مل مدی. ډاکټر صاحب زاهد، خبرونه په سر کې ک موږ ته معلومات راکړي چې نری رنز څه ډول یو ناروغي ده او ساس په ان اومده نخې سدي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا محترم اوریدونکو د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم او ستاسو خور په جواب کې باید وایم چې نری رنز یو ساري ناروغي ده چې د اکثرا د ټوخي سره متصفي چې بلغم ورسره وي او نری رنس نخې خو مکمل تاسو ته تشریح کوم او دونه ووایي چې موږ زیات چې غږیږو نو دا د نری رنس هغه ډول ده چې سږي موفي. که چیرې نری رنس د سږي نه د باندې هغه ته موږ خارج د ریوي د سږي نه د باندې ناروغي وایو د توبرکلوز، او هغه بیا نخې فرق کوي او زیاتر موږ چې تماس نیسو هغه نری رنس چې سږي موفي. خارج د سږي چې کوم توبرکلوز ده هغه اکثرا ساری نه ده، نو په دې خاطر موږ زیات کوشش کوو چې په دغه باندې د سږي یا د نری رنس ریوي ډول باندې موږ تماس زیات ونیسو چې خلک وشي کولی ځان وقایه کړي او هم تداوي ته زر مراجعه وکړي.
بله، که د خبرونه په دې برخه کې دا هم راته وی چې نری رنس خپل په څو ډولونو ویشل کیږي ترسو اوریدونکو ته هم دغه مشخص شي.
نری رنس البته ستاسو سوال په جواب کې باید وایم چې نری رنس په دوه ډوله ده، یو د سږو نری رنس یا ریوي نری رنس او بل د سږي د باندې نری رنس یا خارج ریوي. موږ ورته د نری رنس یا توبرکلوز چې نوم یې په ساده ډول موږ تاسو توبرکلوز یا نری رنس یا سل عوامي سل بولي دا ټول یو نوم ده. نو موږ زیاتر په دې نری رنس چې سږی موفي او ټوخی او بلغم سره متصفي دې پاک له زیات رڼا چوو په دې خاطر چا نور ډولونه بیا چې د سږي نه د باندې کنه کیدای شي توبرکلوز مثلا په هډوکو کې د هډوکو توبرکلوز د ستونو فقرات توبرکلوز د کلیوي توبرکلوز یا د ګردو توبرکلوز د رحم چې اکثرا په زنانو کې د اقامت سبب ګرځي توبرکلوز د کولمو توبرکلوز د دماغ یا پستلا مننجیت توبرکلوز ګورته وای چې خطرناک ډول دی. یعنی د وجود په هر ځای کې چې تاسو کوم هر برخه ګورئ نو توبرکلوز ته توازو کولای شي چې بابل نخې او نخانې لري. اما موږ چې زیاتر غږیږو د نری رنس پر یوی ډول یعنی د شش په ډول چې هغه اکثرا ټوخی لري، ټوخی سره برغم لري یعنی دای نخې دي او مریض اکثرا ډیر ډنګر کیږي، اشتیا یې له منځه ځي او د شپې لخوا خوله کوي، تبه ورسره یې، کله کله د سینې قفس دردونه ورسره یو ځای.
ډاکټر صاحب، کوم رپورټونه چې په دې وروستیو کې خبر شوي د نری رنس د شمیر له ډېرېدو خبرې کیږي، ستاسو په اند عوامل به څه وي؟
دغه خبره اکثرا موږ نه دا سوال کیږي په راډیوګانو او تلویزیونونو کې. خوشبختانه وایم یا متاسفانه چې په دې خلک لږ غلط فهمي شوی ده. توبرکلوز یا نری رنس د پخوانه ډیر شته په جامعه کې. دغه سو کلونو کې چې فعالیت زیاتیږي دا کشف د واقعیاتو زیاتیږي. دا په دې معنا نه ده چې توبرکلوز زیات شوی ده. توبرکلوز په خپل حال ده، صرف پخوا فعالیتونه کم و لږ کشف ده. مثلا په لومړیو کلونو کې 2001 او 2002 کې که موږ مراجعه وکړو د توبرکلوز دا کوم ارقام چې موږ لرو د توبرکلوز نری رنس پروګرام لري په حدود د لس زره واقعاتو په افغانستان کې توبرکلوزي مریضان معلومېده، او کوم دغه د تیر کال یعنی 2018 چې 2018 تر څو موږ نوی ارقام نه دي د آخر ورځو کې ټولوی بیا یې نشرو، هغه کې موږ 3000 مریضان درلوده. نو بیا موږ نه راډیوګانو تلویزیونونه هم دا سوالونه کول چې ولې دونه فعالیت کوي دومره مصارف، هم هغه خواته توبرکلوز مخ په زیاتېدو ده. دا په دې معنی نه ده چې زیات شوي دي، فعالیتونه زیات شوي دي، کشف د واقعاتو پخوا پټو هم دا مریضان اوس کشفیږي. نو حدودا افغانستان کې حدس ویل کیږي، لکه چې تاسو مخکې د راډیو په راپور کې ویل چې د 2500 شاوخوا 9500 2500 شاوخوا هر کال مریضان په دې مرض اخته وي، او دا مونږ لا هغه مرحله ته نه یو رسیدلی چې ټول مریضان کشف شو. مونږ کوشش کوو چې دغه سږ کال انشاءالله د 3000 نه زیات مریضان کشف کړو چې خپل هغه هدف ته ځان ورسوو. کله چې مونږ مریضان کشف کړو د نور معلومداره چې مریض کشف شو هغه تداوی لاندې نیول کیږي، چې تداوی لاندې ونیول شو خپل مریض شفا کیږي او نور خلق د دې مرض له سرایت ژغورل کیږي، یعنی د سرایت زنجیر قطع کیږي.
بله، د توبرکلوز د مخنیوي لپاره به تاسو هم پروګرامونه لرئ، د درملنې مرکزونه څومره دي او په کومو ولایتونو کې دي، او تاسو چې کوم نوي ارقام راټول کړي په دې کې ویلای شئ چې په کومو ولایتونو کې دغه ارقام ډېر دي؟
متاسفانه توبرکلوز خو د غریب ملکونو یو مرض ده، گرچه په هر ځای کې لیدل کیږي، خو هغه ملکونه لکه چې موږ تاسو یو بیچاره ملک یو افغانستان، نو دلته هم توبرکلوز واقعات ډیر دي په ټولو ولایتو کې شته. او موږ کله چې دا ولایتونه ارقام ټولو کېدای شي یو کال یو ولایت کې زیات واقعات کشف شي، بل کال بل، بل کال بل، داسې نه ده چې په ټول اکثرا په ټولو ولایتو کې توبرکلوز نری یا توبرکلوز ډیر واقعات شته. او موږ ډیر کوشش کوو چې خلکو ته آگاهي ورکو، مختلف پروګرامونه لرو چې یو دغې جملې کولای شو چې وخت په وخت د ازادي راډیو د ازادي د وزین راډیو نه موږ آواز خلکو ته رسول کیږي، چې دغه یو بیلګه ده. همداسې هر راډیو تلویزیون چې موږ ته دعوت ورکوي، تاسو پوهیږئ چې د توبرکلوز یا نری رنس ټول فعالیتونه چې په افغانستان کې دي په وړیا یا مجاني شکل عرضه کیږي، البته د نړیوالو په مرسته، د عامې وزارت د محترم ادارې په مرسته دغه تداوی و درملنه او کوم کشف و بستله تشخیص ټول مجاني ده. نو موږ راډیوګان او تلویزیون او د میډیا و نوم دار وخت قضا کوو چې دوستانو چون موږ چې شی نه لرو، نو دا حاضر یو هر وخت خپل که تاسو موږ سره همکاري وکړي دا خپل پیام وطنوالو ته ورسوو چې ځان وقایه کړي او د دې ناروغۍ نه ځان بچ کړي.
بلې، ډېره زیاته مننه دوستانو. نن ورځ خپرونه توبرکلوز ناروغۍ ته ځانګړې شوې، تاسو هم کولای شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر نوراقا زاهد را سره مل مدی، او ستاسو پوښتنې به هم ځواب کړي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 215 30، او بل شمیره هم ده 0998 215 50. فضل هادي وردګ په لیکه کې د اړیکه اخلو، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري.
نجیه صفای خوش، سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یوړو روغ بوي.
ډېر زیاته مننه وردګ صاحب، ساسي پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
مننه هم محترم ډاکټر صاحب، نه مو دا پوښتنه دا کله په همسون کې دا مریضي ځای ونیسي، نو د دو جلوګیري په کوم رقم کېدلی شي؟ ځکه داسې لرې پراتې سیمې شته چې د غو لاسرسی شفاخانې ته یا کلینیک ته نشي کېدای. فابریک که دغه مرض دی ته پیک شي توغو پورې چې څو لاسرسی او شفاخانې ته کې یا کلینیک ته کې د کومو دواو نه استفاده وکړو، او که دغه مریض په دغو مرض باندې مبتلا کېږي کوم علائم اول مخې ته رسي چې سړی پوه شي چې یاره زه په دغو توبرکلوز یا د نری رنج پر ناروغۍ باندې اخته شوی یم. ډېره مننه که دغه
لیزان سره او ډاکټر سیف زاهد به جواب کی. لته سیمننه کوم، مهرباني وکړئ ډاکټر سیف.
محترم فضل هادی وردک صاحب، د رادیو ازادي د اوریدونکو له جملې څخه یو ځخ خپل ډاکټر نور آغا زاهد مې چار وخت د پروګرام اولم که په موټر کې یا کور کې، او یو بل خبر ده چې دا وردک صاحب ما داسې پروګرام نه دا لیدلی چې دا پکې برخه نه اخیستلی. زه ته په اصطلاح او ډېر ښه سوالونه کوي. زه ته مننه کوم چې هر وخت د خپل وخت ضایع کوي او دوستان نه پوښتنه کوي. پاتې شو دا خبره وردګ صاحب، یو خوشخبري به درته ورکړم چې د افغانستان داسې ځای نشته، داسې منطقه نشته چې د توبرکلوز په وقایه او تشخیص او تداوي کې برخه وانخلي. کوم ځای کې چې ته نږدې کور د ده یا هر څوک چې ده، که په امنیتي ساحو که ده که غیر امنیتي ساحو، د توبرکلوز د نري رنس پروګرام همدا یو افتخار لري چې په ټول افغانستان کې په اصطلاح مرکزونه لري چې دغه خدمات وړیا وړاندې کوي. یعنی تاسو کولی شئ چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکئ او د دې مرض کوم نښې چې زه اوس درته وایم چې اکثرا د سینې توبرکلوز یا د نري د ریوي توبرکلوز په نامه یادیږي، هغه نښې ټوخی ده. که چیرې ټوخی د دوو اونیو څخه زیات شو او ورسره بلغم وي، نو تاسو زر تر زر نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکئ. او پاتې شو دا خبره چې تا ویل کوم دوا نه استفاده وکړي تر څو چې ډاکټر ته رسیږي. هیڅ دوا نه دوسته استفاده ونه کوي. که چیرې لاړ شئ کلینیک ته، او دا نه ده چې هر څوک ټوخی ده او دوه اونۍ شو هغه بتمي توبرکلوز وي. هلته په ډېر ساده شکل بلغم یې اخلي. تقریبا 1500 مرکزونه موږ په سراسر د افغانستان کې لرو. هلته بلغم معاینه کوي، ورته وایي چې یا توبرکلوز یا نری رنځ یې یا نه یې، که و ورته دوا ورکوي، د وقایې هغه ترتیب او تنظیم ورته ټول تشریح کوي، هغه محترم ډاکټر صاحبان یا سی پرسونل. که نه و د بل مرض دوا به ورته ورکي یا به ورته وایي چې دغه دوا شته دغه نشته. اما دا خبره تکرار درته وایم چې د توبرکلوز یا نری رنځ دوا په ټول افغانستان کې په پریمانه شکل شته. او هر کال موږ د خپل مریضانو نه زیات دوا غواړو، او دوا هم هغه دوا ده چې نه په بازار کې پیدا کیږي نه په پاکستان کې پیدا کیږي. د دې ملک نږدې ملکونو کې دا دوا نشته، او دا دوا کومکي دوا ده او ډېر جیګ سطحه باندې دوا ده. زه به د یو مثال په شکل درته وایم چې جاپان دولت موږ سره مرسته کړې، او د یو کال دوا موږ ته اخیستې تقریبا 10 میلیونه ډالر کېږي. او دوا یې ډېر اصیله دوا ده. تاسو کولی شئ نږدې روغتیایي، او که څوک ټوخېده دومره دې وکړي چې خپل خولې او پوزه د یو ټوکر دستمال یا پاک تکه یا ماسک بولر شی چې بولې دغه په واسطه تر څو چې ډاکټر ته رسیږي خپل خوله او پوزه بنده کړي چې نورو ته انتقال نشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زاهد، یوه پوښتنه چې تل مطرح کیږي او په ځینو راپورونو کې هم ویل شوي چې 60% ښځې په نري رنځ باندې اخته دي، ستاسې په نظر عمده عوامل څه دي؟
ناجیه خور، موږ په دې هکله یو څېړنه کړې مخکې. هغه ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام د ټریننګ د برخې مسؤول څه خبرې مو کړه، او دا واقعیت ده. موږ د جایکا یو انجو د خارجي انجو د جاپانیان هغوی سره په ګډه یو څېړنه وکړه چې ولې دا موږ خویندو کې دا مرض زیات ده. او دا هر کال تقریبا 100 کاله، 50 سالور 50 داسې، یعنی په عموم صورت چې وایي یو په دوه برخې، یعنی پر درې مریضانو کې دوه زمونږ خویندې نظر نور نړۍ کې چې هغلته نیم په نیم ده یا په نارینهو کې زیات ده، په افغانستان کې په ښځو کې دوه چند ده. بیا موږ په همدې خاطر د عامې وزارت تر نظارت لاندې یو څېړنه وکړ. په دې څېړنه کې موږ ته د نورو عواملو تر څنګ دا په ګوته شو چې لکه ډاکټر صاحب مخکې ویل، اکثرا هغه خویندې چې دا نری رنځ درلوده موږ تر تحقیق لاندې ونول، دا خویندې اکثرا په کم عمر کې دوی ودونه کړي وو، یعنی د 13 ښکته واده شوي وو. دا یو نه علت. دویم علت دا و چې دا خویندې ډېر ماشومان راوړي وو، یعنی دا بل علت. او درېیم علت دا چې د ماشومانو د راوړلو تر منځ فاصله دا کمه وه، یعنی زر زر ماشوم راوړل په کم عمر کې واده کول، او د ډېرو اولادونو. او د دې تر څنګ څنګ که موږ تاسو متاسفانه ووایم چې یو غلط رواج لرو، اکثرا زمون خویندې د مریضانو پرستاری کور کې، که چیرې یو مریض نارینه مریض نو هغه ته خویندې ډوډۍ او اوبه ورشی وړاندې کوي، لوښي ورته مینځي، نږدې ورسره په تماس کې. دا یې بل علت ده، یعنی دام په د دې تر څنګ یو علت ده. اصلي علتونه یې همغه و. او هغې نه غیر یو بل بد رواج لرو افغانستان کې، دا خویندې ډېر نږدې سره ناستې او یو بل ته ډېر ځان نږدې کوي او خبرې کوي داسې ټولي ټولي په ودونو په هر ځای کې چې، یعنی دا که یو مریض نو ټولو ته انتقال کوي. پوهېږئ چې دا د ساري مرض ده او د هوا له لارې د تنفس په واسطه انتقالیږي. نو دا بل علت ده. او د دې نه هم بدتر علت دا ده چې موږ بعضې مناطق کې داسې رواج ده چې دا خویندې ته خو خواړه باید خویندو ته ورکړل شي چې د مقاومت جیګ شي. هلته خراب خواړه خویندو ته ورکړي یا پسمانده او نور نارینه بعض ځایونو کې او ډېرو ځایونو کې شاخه کارونه هم په خویندې چې دمدام د په اصطلاح مقاومت ضعیفوالی ټول علتونه چې سره یو کې همغه د مقاومت ضعیفوالی دی چې مونږ اوس دا خبره لله الهم ډېرو ځایونو ته رسولی دي او انشاءالله په آینده کې به دا پروګرام نور هم مخکې اوسي چې خویندو کې دا مرض ټیټ کړو.
بلې، عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
سلام علیکم خوږ زده خو سلام علیکم تاسو مطلع ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم زدن د بالا مرګ او شکتم
ډېر ښه. اخونزاده صاحب ساسي بوختنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
ما د ډاکټر صاحب څخه سوال زده چې داغه د تبرکلوز میکروب اواله په ابتدا کې په جهان کې چا کشف کړی دی؟ کله کشف شوی دی؟ او په افغانستان کې په ابتدا اواله ابتدا کې کل به کم کال کې د تبرکلوز هغه شوی دی چې پخوا دا تداوی نه کېدله؟ داغه معلومات کړه کې او بل که څوک د تبرکلوز په مرض تداوی شروع معنا دوا وکړي دا خلک د سره په یو کاسه کې یو په یو کور کې ژوند کې داخته کیږي او کناخته کیږي؟ د تبرکلوز مریضان د څه شي څخه پرهیز وکړي؟ د څه شي څخه پرهیز ونه کړي؟ دا سوال ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني.
ډېر مننه،
محترم اخونزاده صاحب ډېر مننه، ډېر ښه سوالونه دې وکړ. اول خو تبرکلوز یا نری رنس تقریبا تحقیقات خودله چې د انسان د پیدایش نه وروسته دا میکروب پیدا شوی. خو ما چې خپل کوم یو څه وخت اته د فرعون په جسد کې ما د توبرکلوز نخې په خپل سترګو لیدلې په مصر کې، چې هغه ډاکټر صاحبان وویل چې دیم توبرکلوز درلوده، یعنی فرعون جسد کچیرې څوک لاړ. او دا لومړی ځل چې دا واقع په خوا څوک نه پوهېده، په مختلفو طریقو به ورسره مبارزه کول. په 1802 کال کې یو آلمانی یا جرمنی عالم چې رابرت کوخ نومېده دغه مکروب کشف کړ. یعنی په نړۍ کې یو ستر تحول راوست چې د مکروب د کشف سره دغه مقابله شروع شو، دوایی ورته شروع شو. یعنی په 1802 کې د دې مکروب کشف شوی دی. او په افغانستان کې دویم سوال د دا و چې په افغانستان کې مونږ پخوا یو شکل به شکل د هغوی مجادله او مقابله روانو، خو په 1905 کال کې د دې مرض لپاره د توبرکلوز یا نری رنس ملي پروګرام جوړ شو، البته د صحي سازمان، د جهاني صحي سازمان په مرسته، او تر ننه پورې لله الهم خب کامیاب شکل روان ده. او بل سوال ده دا و چې د تداوی په وخت کې دوستانو کو مریض د توبرکلوز چې کشف شو، تداوی لاندې ونیول شو، اکثرا رساله یا کتابونه دا وایي چې په دویم هفته کې نو کولی شي چې آزاد خپل فامیل سره یو کاسه کې ډوډۍ وخوري، یو اتاق کې سملي او پاسیږي کینی او خبرې کوي. یعنی دو اونیو کې خو مریض نه تداوی کی چې غلط نشي، مریض په دو اونیو کې دغه سرایت یعنی نشي کولی، مکروب دومره ضعیفه کیږي د دوا په واسطه چې نور د سرایت ورنی. حتی کتابونه وایي چې د یو هفتې نه بعد، خو تاسو هم هغه دو هفتې خپل ذهن کې وساتئ چې په دو هفتو کې لږ دغه حفظ الصحه خو دائم باید مراد شي، خو دو هفتو کې ډېر مراد شي. دو هفتې نه بعد بیا هغه آزاد کولی شي چې خپل فامیل سره ډوډۍ وخوري، کینی، پاسیږي، خبرې وکړي، هر کار. او د پرهیز په اګله به اخونزاده صاحب دونه درته ووایم چې د توبرکلوز مریضان قطعاً پرهیز ته ضرورت نه لري، او د پرهیز په څنګ څنګ کې کوشش وکړئ چې ښه شیان هغه ته ورکوي چې لږ تقویه شي او په تداوی کې ډېر مؤثر واقع شي.
ډېره مننه دوستانو، نری رنس خپرونه ځانګړې شوې او زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بلا شمیره هم ده 0928215. په همدغو شمیرو کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. اورېدونکی دی له خوست ولایت نه، لومړی به د ځان رو پیژني. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورې، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب مې موده پختره دی چې د مشمولو د موږ د سی یو مشوم دی چې د ټوخل یو یې زکوم، نو بیا د سی دی وو دوه میاشتې پورې ټوخیږي، ټوخی نه ورکېږي، نور ښه وي. خو ټوخی کې زیات دی، څه یې لاته دی، څه سبب دی؟
تاسو خو به یو څو شېبې را سره اوسئ په لیکه کې ډاکټر صاحب درنه پوښتنې ولري او بیا به درته ځواب کړي. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
دا ماشوم د څو میاشتو یا څو کالو د ورور خپل نوم هم وایي؟
یاره دا داسې وخت چې شپې کلو دی.
سید زبا درته سوال جواب
کړم. ډیر مننه تاسو رادیو سره اوسئ او موږ به خبرونه ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
محترم رور د خو څخه چون تا نوم وانه خز مونږ بده نوم نزده کو خو زمونږ رور چر سوګه دغه اکثر ماشومان په دغه موسم کې ټوخی لري چې دا په دې معنی نه ده چې ټوله کچیر زیاتم شي نو د توبرکلوز نه خې پکنی په ماشومانو کې توبرکلوز په افغانستان کې بل مشکلو چې لاله الحمد اغه لپاره موسم کانات شته نو تاسو ته کده سه وایم چې اول خو دا ماشوم زکام چې تا ویل کېدای شي زکام سره تاسو نور سینې امراض دی په میاشتو میاشتو ټوخی توبرکلوز نه خو تاسو د له خاطر چې دا تشخیص قاطع شي نو خوست کې خه منظم پروګرام لرو دوسته چار کلینیک ته نږدې ورزه کلینیک ته خپل ماشوم بوزه نو بیا به درته ووایي هلته څه یا مونږ یو ټسټ لرو توبرکلین ټسټ په نامه هغه هم شته خوست کې او بل اکس رې ده د ماشومانو څه اعراض علایم دي چې د غټانو سره فرق کوي هغه به د نږدې ډاکټر صاحب درته ماشوم د وتلی هغه کوم اعراض علایم چې د پکې وګوري. متاسفانه چې مونږ نه لګلري خو خوست کې عین پروګرام جریان لري ته کولی شي یا شفاخانه ته یا خپل کور نږدې کلینیک ته ورشي او دا هم زړه نه وباسه کېدای شي دا توبرکلوز نه وي.
بلې، په عمومي ډول ډاکټر صاحب په کوم عمر کې ماشومان په دغه ناروغۍ تر ډېره اخته کیږي؟ تاسو معلومات شته؟
ماشومان تاسو ول ک ټول
ماشومان
متاسفانه وایم چې توبرکلوز څوک چې ساو باسي یعنی د اول ورځې د ژوند څخه تر اخر ورځې د مرګ چې دسیږي هر وخت امکانات شته چې سړی په دې مریض شي او دایمي مقاومت هم نشي ورکولی. زیات چې توبرکلوز واقعیت مونږ په اصطلاح کشف کړي دي د 15 کلو او 9 سلویخت کلونو ترمنځ، یعنی هغه عمر چې د کار عمر ده او اکثرا چې خویندې په همدې عمر کې د باروري او د حاملداري وخت ده په دغه وخت کې او د کار په اصطلاح مخنیوي وخت چې اکثرا د کار د نه کولو باعث ګرځي دغه سند کې توبرکلوز یاږي.
ډیره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. زمونږ د نن ورځې موضوع توبرکلوز ده او تاسو هم کولای شئ چې په همدغه موضوع له ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړئ. د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر صاحب نوراقا زاهد زمونږ ملمه دی. حقمل افغان دا وس پلیک کې دی د پښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ افغان صاحب.
تاسو د سر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه هغه پښتنه هو له د سر صاحب ته ادا ده چې آیا په مشمان کې په سکولانې کې دغه مرض راځي؟ آیا د دې عمدالم کوم دی او کوم کست په دې مرض باندې مبتلا وي؟ آیا تاسو څه شي تحجل او ګری وکړي؟
لته سیمانه که هم ډاکټر صاحب تاسو مخکې معلومات مو ورکړل بلند کې که د غرور ته
حقمل صاحب تاسو نه مننه. توبرکلوز په ماشومانو په هر سن په هر یعنی د ورځې د پیدایښ نه تر هر وخت پورې کولی شي ماشومان په دې مرض اخته شي او علایم په ماشومانو کې همدغه ټوخی ده او د وزن بایلل ده، بې اشتیایي او د شپې لخوا دا ماشومان خوله کوي خو لږ تشخیص بیا داسې عام نه کیږي، کیدای شي چې نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي. او چې تاسو ویل چې ورسره په اصطلاح
له څه شي باید مخنیوی وشي کوم کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته
او اکثرا دوست ماشومان چې مور یا پلار یا فامیل کې څوک په توبرکلوز اخته نه وي ماشومانو ته انتقال نه کوي، یعنی هغه مونږ ورته د تماس بسطلاح منبع وایو یا کانټاکټ پرسن چې څوک ورسره په تماس نه وي او توبرکلوز نه وي ماشومان نه اخته کیږي، یعنی د مور د ولادت او د شان په دې وختو کې نه وي.
حاجی سید جان له هلمند نه په لیکه کې دی.
السلام علیکم.
سره هم اخلو. وعلیکم السلام. مهرباني.
مجی خوری تا و دکتر سا محترم تا پدرنایی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام. دیر زیاده منه نه مهرباني وکړی.
محترم نه دکتر سا منی پشتنه داده که یو از زنانه تا غنری رنگ بانی اختاویه هغه د امیدواری په وخت کې کوم ماشین چې د دې په دا مرض ورسره اخته کیږي او که نه؟
کومه بله پوښتنه هم لري که نه؟
مننه، خیر اوسې.
ډېره زیاته مننه کوم تاسې ډاکټر صاحب، که څه هم مخکې تاسې وویلې خو بیا هم.
محترم حاجي صاحب، تاسو ډېرې ښه نقطې ته مې اشاره وکړ. هغه میندې چې د حمله داري په وخت کې توبرکلوز باندې مبتلا کیږي، ماشوم ته په هیڅ صورت دا مرض نه انتقالیږي یا سرایت نه کوي، یعنی د په رحم کې سرایت نه کوي. خو که چیرې ماشوم پس له ولادته مور ورته په اصطلاح غېږ کې نیسي او ورسره په یو تماسي او ټوخی کوي، نو بیا هغې وخت کې امکان لري چې دا سرایت وکړي، اما د شیدو له لارې او د په رحم کې دا انتقال نه کوي. یو ښه پیام دا ده چې هغه دوستان چې مور شیدې ورکوونکی مور یا هغه ماشومان چې شیدې روي، نو دوی په هیڅکله باید د شیدې نه لرې نه کړي، یعنی د مور شیدې باید واخلي، ولې چې د مور شیدو له لارې توبرکلوز انتقال نشته. او ماشومان باید تقویش صرف په عادي وقایه باندې چې مور خپل خوله او پوزه د یو پاک ټوکر د سمال په واسطه وپوخي او خپل لاسونه او پستله صحیح افضل سه ښه مراد کړي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. رحمت الله خان له خوست ولایت نه په لیکه کې دی، د پښتنو خلکو مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب او د زیدار او د ټولو کرم کوونکو ته احترامات او سلامونه تقدیم کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د ډاکټر صاحب محترم څخه مې دا پښتنه دوه چې بعضي مریضون وی وینه استفراغ کی، یعنی وینه قاید. نو سوال، بعضي ژوندی پاتې شي او بعضې لیدې مرض څخه عمري، پوښتنه مې دا ده چې هغه څوک چې وینه استفراغ کړي اتمن به د توبرکلوز په مرض اخته وي که په نورو امراضو کې داسې پېښېدای شي؟
ښه سیده، نو دغه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسې ډېره زیاته مننه.
رحمت الله خان، د وینې قی کول البته د معدې او میری په امراضو کې مي، او د سینې البته فرق دا ده، یو قی کول ده چې د قی کول اکثرا د معدې یا د میری د علایمو څخه ده چې هغه بیا ډاکټر ته په اصطلاح فرق ورته قیلولی شي. او د نری رنځ مریضان چې دي هغه ټوخی سره، یعنی قی نه کوي، ټوخی سره بلغم راځي، بلغم سره بیا وینه وي. نو دغه فرق ده، قی کول اکثرا د معدې او د میری په امراضو کې. نو خدای دې وکړي چې که داسې مریض چې مثلا ټوخی کوي او وزن بایلي او بیا هغه ټوخی سره بلغم وي او بلغم سره وینه، نو بیا هغه کولی شي ساتامې یا هغه نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي، هغه ته هم سل په سله تشخیص تر څو چې مایکروسکوپ لاندې مکروب ونه لیدل شي، نو تشخیص قطع کیږي نه، حتی ډاکټر هم پې نه پوهېږي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. بل اوریدونکی دی له کندهار نه، مهرباني وکړئ لومړی ځان راوپیژنئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما د خپل صاحب څخه دا پوښتنه ده چې زما یو مور ده 15 کېږي چې زغره تخته کرم باب سره کې سړی او تو دې تبم کېږي زغر کې خیر کوم سره دی؟
ښه، تاثیر را سره اوسئ چې ډاکټر صاحب یو څو پوښتنې وکړي، بیا به ځواب درکړي.
دا تا خو ویل زه پوه شم په سوال باندې خور، نو دا ډیر سخت ده. سړی وایي دا خو په یو هفته کې خو توبرکلوز هیڅ نښې نه ښکاري، کیدای شي چې دا به عادي دغه دې موسم کې دا ټوخی لږ زیاتي، کیدای شي یو نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي هغه تشخیص به وکړي. که احیانا ټوخی او بلغم ډیر وخت لپاره دوام وکړ، بیا نو د توبرکلوز شک پی کیږي. دا معنی نه لري چې هغه به هم توبرکلوز یا نری رنځي، یعنی شک پی کیږي، بیا وروسته له معایناتو دا ویل کیږي چې دا که چیرې ټوخی دوام وکړ، بیا کولی شي که ښار کې ستامې ته او که نورو ځایو کې نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي، دا ټول معاینات درته په وړیا شکل اجرا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې د نری رنځ په وخت درملنه ونه شي څه ستونزې پېښولی شي؟
ډېر یو ناجیه خور یو معقول سوال ده وکړ چې نن موږ افغانستان ستامې وزارت په همدې مشکل اخته یو، که چیرې د نری رنځ مریضان په خپل وخت تداوی نشي یا مکمله دوا وانخلي یا دوا کې د سناغیړي وکي او پوره وانخلي، هغه بیا مختلف شان دي. نو ډیر یو خطرناک حالت ته داخليږي چې هغه د دوا په مقابل کې مقاومت کده شي دا سوال واخل بیا به دام هغه جواب
بالکل سم ده صدیق الله خان په لیکه کې ده
زما یو خور یو در څلور کال مختم وټر والنو دانه دوا ته وروسته نو ډاکټر ته وروسته دوا وکړه دوا س نو کړل بیا څه جوړه سره وڅې په شان د سایه د ډاکټر څخه موږ سره مایناتې وکړه غوړ دغه نو وڅې نو ډاکټر ته وروسته د مایناتې کړې دی ویل دې دا بالکل د وڅ د دوا ان په کړه د خو هیڅ نتیجه نه درکړي وڅ د دې په ځابل کې خو دا چې ډاکټرانو نه څه نو وڅې ورته بایرانه چې څه چم په کوم ډاکټر ته څنګه دا پښتنه د سیمات لا طریقه راوښي زه کوم ځای ته بوځم
او صدیق الله خان اورور دا خو هغه تا ویل چې ټکر کړه کسنګ خپې لنډه شوې نو دا توبرکلوز پوری سړ نه لري شاید هغه ډاکټر صاحب بغلط شوې کېدای شي د ډوکو توبرکلوز نو هغه تشخیص بیا ته ډیر مشکل ده چې زم در تم دا اوس کېدای شي یا هرات یا قندار یا کابل پلو یو د ډوکو ډاکټر د اورتوبیدی ډاکټر
صاحب خو ځنه هغه
زابل کې متاسفانه نه 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 کې زابل کې زدر ته اطمینان ورکوم او دا تشخیص ملته مشکل ده یا هرات یا کابل یا قندار یو د هډوکو متخصص ډاکټر سره ان شاء الله کې ګلته د هډوکو متخصص سره تماس
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او خبرونه زنګړې شوې توبرکلوز ناروغي ته بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ مهرباني زن رو پیژنې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
اورو
الحمد لله د بادغیس ولایت څخه استاذ کتدمه چې تاسو سره محترم ملت خوني کې له سلامونه وړاندې کوم
او
رسول سلام سره ما پښتنه د ډاکټر څخه خدای دې شي زه خپل د څو کال کې چې مثلا یو رقم څه خیل رم چې کله چې هوا سړه شي مثلا د ژمي موسم کې د ټوخ را سره خدای دې انو وچ توخ دی بلغم یا ګروبه شي نسته د سره کې نسته اما د شپې په حساب خوله هم کم کم لرم او بل مودیا کسب هم را سره وي وضو ما بین د وضو ما بین هم درد لري نو د کار په موسم کې وږي او بغلونه هم درد کوي نو دا تاسو ته څه معلومات راګرځي تاسو
محترم امید الله خان تالس هغه نه چې ټوخی دومره وخت ډیر دوام کړی او څه بلغم نه لري دا به یو علامه چې توبرکلوز نه ده دویم خبره دا ده چې چیرې ټوخی دوام کوي نو بیا ته ځان رسې مه پرېږده او نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه چې لږ نور علامې هغه نور علامې چې دا ویل دا ژمی کې ټوخی توبرکلوز که چیرې بیا هغه ژمی اوړی نه ګوري په ټول موسم کې مخکې ځي او ډیر وخت نه ورکوي یعنی داسې دومره چې تا څو کلونه ویل هغې پورې یا تشخیص کیږي یا نورم په اصطلاح وضعیت خرابیږي نو ته بیا هم یو معاینه یو کلینیک ته ورشه کیدای شي که بلغم نه وي بیا عکس یا ایکس رې ورته وایي که نه د سینې عکس درته اخلي د هغې له مخې بیا در سره خبره کیږي
په دې هیله چې د دغه ورور پوښتنه ځواب شوې وي دوستانو یادونه کوو چې راتلونکي خپرونه عدالت او له فساد سره مبارزې ته ځانګړې شوې په هغه خپرونه کې هم تاسو کولی شئ چې بیا برخه واخلئ دا اوس تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
اورئ
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
ایمان ښکلا شیرزاد ده
ډېر ښه مهرباني وکړئ
خلا جان د کابل خر دغه د سری میاشتې شفاخانه هسپتال خو په تهیه مسکن کې ده دغه خو ما لیدلی یم هلته او پوه نه شم تهیه مسکن آخر خانی
پا...
او ته یه مسکن که ده نور نو
اسره سالی پاسپتال
که ده نه اسره سالی اسپتال دا بل ده اسره میاشتی بیل ده
خدا جده ماما خلقی سالی بیده نه
ډېر مننه کوو له دغه خور نه دوستانو خبرونه ځانګړې شوې توبرکلوز یا سل ناروغۍ ته او زموږ د اړیکو شمیرې د 0995 او بله شمېره هم د 0725 د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر نوراقا زاهد زموږ میلمه دی بل اوریدونکی له بلخ ولایت څخه مهرباني وکړئ
دغه دلته یو ماشوم لرم دغه ډاکتران وای وای دا مرض ساری دی دغه داسې لپس لري بس دغه یو دم تا څوخ پر اپور پسې د جګر کې خرابې پیدا شي بیا چې ډاکټر ته بوز اکسیجن ورکو بیا له شوسی
ښه تاسو پوښتنه لرئ ډاکټر
ور سره وزن څنګه د بایلی طبقه یې نه کوي شیدې خوري سوکا
طبقه یې ډاکټر صاحب طب هم کوي او بایلی بس په جګر کې خرابې پیدا شي کله چې ډاکټر ته ورولو مو پاکستان ته مونږ به ولې هغه دا نتیجه ورکړی وای دا
د دې ورور علامه نخکاری دا مریض د نفس تنګی لري نه نری رنسخې توبرکلوز نه ده بیا هم کچیر د سه نږدې کوم کلینیک ای بیا کېدای شي او معاینات او ټیسټ ورته وکړي توبرکلین ټیسټ په نامه نو کچیر
نه نفس کوتای دا تداوی نه لري
نفس کوتای دا ماشومان ان شاء الله خپل هم په ورورو جوړیږي او کله کله بیا په مختلفو سنونو کې لمین ززی دا مرض ورکیږي ورور
لتا سوی ډیره مننه بل اوریدونکو دای د اوس په لیکه کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ لمبه ځان رو پیژنې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
وعلیکم السلام میلاد سعادت کوم د کابل څخه
سعادت صاحب مهرباني نن ورځ موږ توبرکلوز په اړه غږیږو که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړه ڈاکٹر
صاحب بیام د ریوی یاد سګو نریرنس علامیم دادی چې ټوخه ده ټوخه سره بلغمی او د وزن بایلل ده د سینې درد ده د شپې لخوا خوله ده او مریض ډنګر کېدل ده نو دغه علامې چې په کوم مریض کې مولید اکثرا نږدې روغتیایي مرکز ته ویسی چې معاینه شي کېدای شي نریرنزی یا نه او دا او د سیشي څخه پیدا کیږي دا یو ژوندی مکروب ده په وجود کې دننه کیږي د یو مریض څخه روغ سړی ته انتقال کوي اکثرا د ټوخی او پرنجې په وخت کې په دې خاطر مریض جوړ سړی په مرض مبتلا کیږي
بل اوریدونکو البته له کابل په لیکه کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وایي
ما دا کله وخت زکام سم بیا مې ټکای ډیر وخت کیږي نو مال کله اکثر تر تیرې دا مهرباني وکول او دا را وښوي د متخصص ځای ته خاطر څنګه لپاره یې وخت نه کړی نه کېږي
نو تا خو ورور خپل ول چې زکام شوم لکه اکثرا هغه دوستان چې لکه حساسیت لري هغه خارجی ډاکټران چې الرژي ورته وای دا حساسیت والا بیا لکه دوام کوي نو اکثرا په زکام حالاتو کې وروره چې کچیر هغه نه وي مثلا تب نه وي بل مکروب علاوه شو هیڅ دوا ته ضرورت نه لري ګرم آیات او استراحت غواړي بیا زر جوړي غیر لږې ډاکټر ته دونه زیات مراجعه مکو
مننه کول د غرور نه البته بل اوریدونکو هم څه د پښتنه بم مخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ سلام
ته
خیر او خیر اوسې ډیره زیاته مننه تاسو موږ سره مستقیم په لیکه کې یاست خپل پښتنه وکړئ لمړی هم کزان معرفي کړئ
سید مشرف لا خبره کوم د هلمند ولایت څخه ما دا دا کوم کومه کومه من سره ولایت کې دا پر کوم منځ کې به دي دا ولایت کې دا شوبه څه کنسته
محترم ملا صاحب شریف الله خان په هلمند کې تقریبا هغه ولسوالۍ چې ډېر نامن ده یعنی سنگین کجکی او ټول ولسوالۍ کې زمونږ مرکزونه هم د اوس چې زه درته خبرې کوم مخاطب هم در سره په ټولو کې فعال ده د لشکرګاه په خار کې خو 100% شفاخانه د ولایتي ته ورشه هلته د توبرکلوز برخه فعال ده او یو ډاکټر صاحب چې په ټول افغانستان کې زه کولی شم په تلویزیون کې مننه کوم ډاکټر شکران نومیږي چې دا موږ پروګرام هلته مخکې وړي نو هغه سره په تماس شه او که د پروګرام نه د بعد مال په لمبر د زنګ وهل زه به درته مکمل معلومات ورکړم
ډېر مننه ډاکټر صاحب یو پوښتنه چې مطرح کیږي آیا له حیواناتو هم انسانانو ته د توبرکلوز انتقالیږي او کنه
مخکې له دې نه خورې تا سوال چې کچیر تداوی مکمل نشي دا ډېر یو معقول سوال دا به موایم دا دومره زیات غن نه ده خو دغه مهم سوال ده کچیر دوا پوره وانه خستل شي نیمایي کې دوا پرې خودل شي هغه اندازه چې ډاکټر یا مونږ ورته دوز د دوا یغه پوره نو دا په د طبابت په لهجه ډاکټران په ایم ډی آر یا هغه مریضانو باندې اوړي چې هغه په دې دوا باندې بیا نه تداوي کیږي. مقاوم مریضان د توبرکلوز چې دا اوس په نړۍ کې یو عمده مشکل چې په افغانستان کې عین شکل یو عمده مشکل ده، د دې مریضانو تداوي بیا ډیر زیات پیسې غواړي چې مونږ تاسو د دې دولت د قدرت نه اخوا ده. او فعلا مونږ لله الحمد دغه مریضان چې په دې مقاوم توبرکلوز باندې اخته دي په د افغان جاپان د ساري ناروغیو شفاخانې په نامه په کابل کې او همداسې په هرات، قندار، جلال آباد او بلخ کې مرکزونه فعال کړي دي. هیله لرو چې په نورو ولایتو کې هم په دې نږدې وختو کې دا مرکزونه فعال شي، یعنې چې دوا پوره وانخلي هغه مرض ته وړي چې هغه بیا د تداوي وړ ډېر په سختي ده. دا مریضان شپږ میاشتې تداوي غواړي، هغه دوه کاله یا تقریبا څلېرویشت میاشتې. نو په دې خاطر زمونږ ټولو مریضانو نه دا توقع ده او د مریضانو د فامیلونو نه چې کوم دوا ورته ورکول کیږي پوره هماغه شپږ میاشتې دوا په خپل اندازه که لس ګولۍ، دوه ګولۍ، پنځه ګولۍ چې مریض ته ورکول کیږي ټول باید وخوري. او د دویم سوال کیدای شي څونه و مونږ توبرکلوز چې یو هم دا د حیواناتو ده چې هغه اکثرا دا د ناجوش کړی شیدې څخه انتقال کوي، چې دا نور قسمونه په افغانستان کې خوشبختانه ډیر کم ده، ولې زمونږ تاسو خلکو عادت نه لري چې شیدې وما یا خامه وخوري. کنه شیدې اکثرا جوشي چې شولو په واسطه دا مکروب زر له منځه ځي.
ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام، مهرباني.
زما ډاکټر صاحب څه پوښتنه ده چې په کندهار کې کوم مرکز کې کوم دفتر توخان په واره
کې څنګه کیږي؟ خور خور ورور
پوښتنه لرم ډاکټر صاحب، د په کندهار ولایت په مرکز کې کوم
فقط دغه شفاخانې ته چې ورشي، قندار کې یو زوی شفاخانه ده، نه پوهیم چینایي شفاخانه وایي ورته نوم یې همداسې یو شی ده، هلته چې ورشي دستي درته وایي چې که توبرکلوز وي تداوي دوا او ټول شیان شته.
دوستانو د خبرونې هم البته وروستۍ اته نه دقیقې وخت لرو، او تاسو هم کولای شئ چې په دغه وخت کې ټلیفون وکړئ که کومه پوښتنه پاتې. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999253 او بله شمیره هم ده 0800 22 55. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤول ډاکټر صاحب نوراقا زاهد زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب زاهد، رازو د مخنیوي په لارو چارو به خبرې وکړو تر ډیره په دغه شپږ اووه دقو کې چې وخت لرو، څنګه کولای شو چې د توبرکلوز نه مخنیوی وکړو؟ او آیا ککړه هوا هم د توبرکلوز په اخته کېدو کې کوم رول لري که نه؟
ډېر ښه سوال وکړ ناجیه خورې. دا توبرکلوز د لپاره اولین شی چې ده باید زر مریضان تشخیص شي او تداوي لاندې وشي. دا په وقایه کې، یعنی تداوي په وقایه کې ډېر رول لري، په دې خاطر چې هر مریض د توبرکلوز کمدسې پرېښودل شي نو کال کې د 15 شاوخوا نور کسان په دې مرض اخته کولی شي. یعنی سرایت خو اکثریت خلکو ته کوي، اما چې په مرض اخته کوي 15 نه تر 40 کسان وي. او بهترین پس له دې چې یعنی مریض زر تشخیص زر تداوي شي، یو د وقایه. دویم دا ده چې مریض چې نوی زیږیدلی ماشومانو ته باید زر تر زره واکسین شي، چې په ټول افغانستان کې لله الحمد مجاني واکسین روان ده. او دریم هغه د توبرکلوز مریضان دي چې څوک ټوخی کوي یا پستلا پوشی چوس مریض ما یا مریض نه، نو دغه عادی وقایه چې یو ټوکر یا پاک دستمال یا یو ماسک خلیو پوز ته ونیسی د ټوخی په وخت کې، نو دا بیا انتقال نه کوي. او مریضان باید المر خواته چې کوم پستلا کوټی کې د ژوند کوي المر پلوي، په دې خاطر چې دغه مکروبونه د المر د شوا سره ډیر حساس دي، یعنی ډیر زر له منځه ځي. او په هغه مریضان چې بلغم یا پاتوشونه د مریض پاتې کیږي، هغه باید د ورځې په آخر کې یا وسوځول شي یا چیرته خخ کړی شي د خاورو لاندې. نو په دې ترتیب کولای شو چې موږ د وقایې برخه ډیر مخکې ویسو، چې زموږ پروګرام هم اکثرا د میډیا ولر امداد چې خلکو ته آگاهی ورکو چې کچیر اور اختیام اوس آگاهی ډیر جګتل یو سروې چې شوې تقریبا شپږ یا شاوخوا. نو په دې خاطر دا د وقایع خاص طریقې دي چې ما مخکې تاسو ته ویل. دغه باید زر مراد کی دوستان.
بله یو اوریدون کې به وخلو بیا به راګرځو نورو برخه ته.
دا سوال دی زما یو مور د فقط نو د بشي د شنس نه ته پونه موضوع نه ده بس د مخه په سیږي نو ورور امانا بس دغه سي مشکل ورته پیستی شي ملا داسې در کې هر څه ګولي دوای ورته کوم هېڅ فایده هم نه کوي.
الله د ورور شفا ورکی نور په دې خاطر چې هغه به سپینسرې کېدای شي نږدې ډاکټر او د توبرکلوز کوم علامې پکې نشته هغه د داخلي او متخصص سره مشوره وکړه.
ډېر مننه دوستانو چې تر دې دمه مو خبرونه واورېدله. د خبرونې البته څلور دقیقې وخت لرو او تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو واورئ. ډاکټر صاحب مخکې پوښتنه مې وکړه ککړه هوا په دغه ناروغۍ کې کوم رول لري کنه؟
ککړه هوا په مریضۍ کې خو معلومدار یو ژوندی ارګانیزم یا مکروب ده چې مایکوبکټریم توبرکلوسس نومیږي او ککړه هوا د مرض په انتقال کې ډیر رول لري. کچېرې پاک هوا یې صاف یا لمر شوا وړانګې ولګېږي او آزاد هوایی نو د سرایت ډیر محدودیږي او ککړه هوا یې خو معلومدار لکه نور ساري امراض د توبرکلوزم زر انتقال کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. زاهد هغه کسان چې په توبرکلوز ناروغۍ اخته دي ستاسو پیغام ورته څه دی سپارښتنه مو څه ده چې باید څه وکړي له کومو خوړو نه ګټه واخلي ترسو د دغه ناروغۍ نه ځان وژغوري؟
فقط زمون خاص پیغام ټولو دوستان چې زمونږ آواز اوري یا ناوري نور ته زمونږ آواز رسې نو دا ده چې ټول هغه کسان چې د دوه اونۍ څخه زیات بلغم لرون کې ټوخی ولري البته وینه او دا شان په سینه ګرځي نور اراض ولایم د نه ګوري هم دا چې ټوخی کوي دوه اونۍ څخه زیات او بلغم لري دا باید نږدې روغتیایي مرکز ته د وړیا تشخیص او تدابیر لپاره مراجعه وکړي او د کوم مریضان تشخیص نو ایس نو پاریز نه لري او خشن مثلا که په یو کور کې 15 کس یو کس توبرکلوز یو دوی دوه دانه مڼې لري باید دغه دوه مڼې یا مغه مریض ته ورګیا یو دانه هغه ته ورګیا یو سلور تقسیم کی یعنی خ خوړه د مریض د مقاومت جګی او په تداوی کې ورته ډیر اور سره مرسته کوي.
بله یوازې ډاکټر صاحب زاهد یو نیمه دقیقه وخت لرو په یو دقیقه کې غواړم تاسو نه معلومات واخلم چې د توبرکلوز د مخنیوي لپاره تاسو څه نوي پروګرامونه لرئ؟
د توبرکلوز د مخنیوي لپاره خوره مونږ اکثرا پروګرامونه لکه د پخوا په شان اگایي برخې لرو چې په ټولو ولایتو کې ملایمانو ته مونږ د ورکشاپونه دایرو معلومینو ته اکثرا خزینه معلومینو ته او دغه د واکسین برخه چې ما درته ویل د تداوی په برخه کې کوم کلینیکونو ته چې مریضان مراجعه کوي هغه ډاکټر صاحبانو ته مونږ مختلف وخت کې د درس ورکو یا ترینګونه ورکو چې هغه نور مریضانو ته انتقال کوي دایم مونږ پیامونه نو په دې خاطر ما امنګ زیاتر کوشش پدې ده چې مخکې مو ویل خويندو کې ډېر د خويندو لپاره چې کوم اسانتیاوي برابر کو چې خويندې ته د زمونږ پیامو رسیږي او کوشش وکړو چې پاینده کې دغه مرس په ټولو کې کم شي خو په خويندو کې په اوله درجه باید کته راشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو چې خبرونه مو واوریدله. خبرونه ځانګړې شوې وه توبرکلوز ناروغۍ ته. په خبرونه کې د داخله ناروغۍ یو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر نوراقا زاهد و چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب زاهد یو نړۍ مننه.
تاسو نن مننه او په اخر کې وایم چې توبرکلوز د تداوی وړ ناروغي ده او په ټول افغانستان کې موږ له الهام وړیا دوا لرو او د ازادي رادیو نه ډیر مننه چې وخت په وخت زموږ پیغامونه خلکو ته رسوي. مننه
له تاسو هم ډیر مننه کو اوریدونکو. خبرونه هم دغلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو نور خبرونه هم مه هیروي. د خبرونه د سه شنبه په ورځو کې په تکرار ډول اوریدلی شي او راتلونکي خبرونه د عدالت او فساد سره مبارزې خبرونه ته ځنګړي شوي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. که غواړئ د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ azadiradio.com یا azadiradio.org مه هیروي. ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري facebook.com/azadiradio. درې بجې کیدونکې دي او اوس احمد حنایش سټډیو ته راغلی او د نوي خبرونې سره مایک سپارم خپل همکار احمد حنایش ته.
تشکر نایده جان. شما خسته نباشین دکتر سیب. سلامت باشین. بله شما شنونده رادیو آزادی هستید و تا لحظات دیگر برنامه مبارزه با فساد اداری آغاز می شود و سلام، ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید.